شام میں اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ایک نئے دور کا آغاز. کیا شام کے نئے حکمران شام کو درپیش اندرونی اور بیرونی چیلنجز کا حل ڈھونڈ پائیں گے؟ بات کریں گے آج کے ویو 360 میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. 2011 میں مشرق وسطی میں عرب سپرنگ نامی عوامی تحریکوں کے نتیجے میں تیونس اور مصر کے حکمرانوں کو حکومتیں چھوڑنی پڑیں, لیکن شام میں اسی عرب سپرنگ کے زیر اثر اسد حکومت کے خلاف ہونے والے مظاہروں پر کریک ڈاؤن اور اس کے بعد شروع ہونے والی طویل خانہ جنگی کے باوجود بشار الاسد شام میں اپنا اقتدار برقرار رکھنے میں کامیاب رہے, اور اس کی وجہ روس اور ایران کی بشار الاسد حکومت کی حمایت تھی. اب ایک طرف شامی عوام اسد حکومت کے خاتمے کا جشن منا رہے ہیں اور ہزاروں شامی مہاجر پڑوسی ممالک سے وطن لوٹ رہے ہیں, تو دوسری طرف ماہرین ماضی میں صدام اور قذافی حکومتوں کے خاتمے کے بعد عراق اور لیبیا میں پیدا ہونے والے انتشار, لاقانونیت اور خانہ جنگی کے حالات کی طرف توجہ دلا رہے ہیں اور شام کے مستقبل کے بارے میں خدشات کا اظہار کر رہے ہیں. شام میں اس وقت درجنوں مسلح گروہ ہیں جن میں کرد, ترک حمایت یافتہ گروپ اور داعش کی باقیات بھی ہیں. اس کے علاوہ علاقائی اور بین الاقوامی طاقتیں ہیں جن کے اپنے مفادات شام سے وابستہ ہیں. اسرائیل اس وقت شام کے اندر مسلسل حملے کر رہا ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہا ہے کہ وہ گولہ بارود اور کیمیائی ہتھیاروں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنا رہا ہے تاکہ وہ ان عسکریت پسند گروہوں کے ہاتھ نہ لگے. اور اس کے علاوہ کرد قوم پرستوں کی تحریک سے خائف ترکی بھی اس صورتحال کا فائدہ اٹھا رہا ہے. اب کیا دمشق میں بننے والی حکومت ان تمام اندرونی اور بیرونی چیلنجز سے نمٹ سکے گی؟ آج کے پروگرام میں ہم اس پر بات کریں گے اور کچھ اہم نکات پر جائزہ لینے کی کوشش کریں گے. اس کے علاوہ پاکستان میں ہونے والی ایک بڑی ڈیولپمنٹ, سابق آئی ایس آئی چیف جنرل فیض حمید پر فرد جرم لگنے کا ملکی سیاست پہ کیا اثر پڑے گا, اس پر بھی بات کریں گے. سابق شامی صدر بشار الاسد کے دمشق چھوڑنے کے بعد ان کی حکومت کے دور میں قید ہزاروں قیدیوں کو رہائی ملی ہے, جس کی وجہ سے امریکہ میں یہ امید بھی بن رہی ہے کہ 12 سال پہلے شام میں لاپتہ ہونے والے امریکی صحافی آسٹن ٹائز بھی شاید رہا ہو جائیں. ان کے اہل خانہ کو ان کے زندہ ہونے کے ثبوت ملے ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن نے بھی انہیں واپس لانے کی امید ظاہر کی ہے. شام میں بشار الاسد کی دور حکومت میں ملک بھر میں 1 لاکھ سے زائد افراد جبری طور پر لاپتہ کیے گئے. اسد حکومت کے خاتمے کے بعد ان لاپتہ افراد کے اہل خانہ میں اپنے عزیزوں کی بازیابی کی امید پیدا ہوئی ہے. انہی میں امریکی فری لانس صحافی آسٹن ٹائز بھی شامل ہیں. ان کا خاندان بھی سمجھ رہا ہے کہ 2012 سے جب ان کو یرغمال بنایا گیا بشار الاسد کے خلاف ہونے والے مظاہروں اور ملک میں پھیلی بدامنی پر رپورٹنگ کے لیے, تو اب ان کی ایک امید بن رہی ہے کہ ان کے زندہ ہونے کے ثبوت مل رہے ہیں. قید میں ان کی ایک ویڈیو کے علاوہ آسٹن کے بارے میں مزید کوئی خبر سامنے نہیں آئی تھی, لیکن ان کے خاندان کو ملنے والی نئی معلومات کے مطابق ان کا خاندان پر امید ہے کہ آسٹن زندہ ہیں اور ممکنہ طور پر دمشق کی ایک جیل میں قید ہیں. امریکی صدر جو بائیڈن کا کہنا ہے کہ امریکہ کو آسٹن کے بارے میں ابھی تک کوئی واضح ثبوت نہیں ملا, لیکن وہ پر امید ہیں کہ آسٹن کو وطن واپس لایا جا سکے گا.
ہمیں یقین ہے کہ وہ زندہ ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم انہیں واپس لا سکتے ہیں, لیکن ہمارے پاس ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ ثبوت نہیں ہے. بشار الاسد کو جواب دہ ہونا چاہیے.
آسٹن زندہ ہے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے, اور میں آپ کو بتا سکتی ہوں کہ وہ گھر آنے کا منتظر ہے. وہ بالکل تیار ہے, اور وہ پہلے دن سے ہی جانتا تھا جب اسے حراست میں لیا گیا تھا کہ ایک دن وہ دوبارہ آزاد زندگی گزارے گا.
ایک طویل عرصے سے امریکی افواج شام میں موجود ہیں, اور امریکہ تب سے وہاں دہشت گرد گروہوں کے خلاف کاروائیاں کرتا رہا ہے جب دولت اسلامیہ کا شام میں زور تھا. پچھلے چند روز میں بھی امریکی فورسز نے شام میں کاروائیاں کی ہیں. شامی حکومت کے خاتمے کے بعد ایک سوال یہ بھی ہے کہ وہاں موجود ان سینکڑوں امریکی فوجیوں کا مستقبل اب کیا ہوگا, جو اب تک اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر داعش کے خلاف کاروائیاں کر رہے تھے.
دمشق میں شامی شہری ایک ایسی دنیا پر رد عمل کا اظہار کر رہے ہیں جو 1971 کے بعد پہلی مرتبہ اسد حکومت کے بغیر ہے.
It's impossible not to be moved.
شام میں جشن اور احساس آزادی کے نظاروں سے متاثر ہوئے بغیر رہنا ممکن نہیں. اس حکومت کا خاتمہ ان لوگوں کی بھی شکست ہے جنہوں نے اس کی بربریت اور اس کی بدعنوانیوں میں اعانت کی. اس میں سب سے زیادہ ایران, حزب اللہ اور روس شامل تھے. چنانچہ یہ لمحہ ایک تاریخی موقع فراہم کرتا ہے, اور ساتھ ہی اس میں خاصا خطرہ بھی ہے.
اس ہفتے ان خطرات سے نمٹنے کے لیے امریکی فورسز نے وسطی شام میں داعش کے 75 اہداف پر لڑاکا طیاروں یعنی B-52 بمبار اور A-10 لڑاکا طیاروں سے حملے کیے. اس کا مقصد یہ یقینی بنانا تھا کہ یہ دہشت گرد گروپ اس صورتحال کا فائدہ نہ اٹھائے۔
آئندہ 48 گھنٹوں میں حقیقی خطرہ یہ ہے کہ اگر داعش کے لوگ الہول کی جیل سے فرار ہو گئے تو پھر ہزاروں عسکریت پسند اور ہزاروں دہشت گرد نہ صرف شام اور مشرق وسطی بلکہ ترکی اور یورپ میں بھی پھیل جائیں گے۔
داعش کو دوبارہ ابھرنے سے روکنے میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز کی مدد کے لیے امریکہ کے 900 فوجی شام میں موجود ہیں۔ اسد حکومت کے خاتمے کے بعد عہدیدار اب ان کے 3 مقاصد بیان کر رہے ہیں۔
ہمارے فوجی اور تمام عملہ سب محفوظ ہیں۔ ہم یہ یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے اتحادی بالکل محفوظ ہیں۔ ہم یہ بھی یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ شہریوں کی تباہی کی کوئی صورتحال پیدا نہ ہو۔
معزول سابق صدر ماسکو فرار ہو گئے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کا تختہ الٹے جانے سے روس اور ایران کمزور پڑ گئے ہیں۔
حزب اللہ ان کے ہاتھوں سے نکل گیا ہے یا کم از کم اسے کمک پہنچانے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ شام کو انہوں نے کھو دیا۔ سوال اب یہ ہے کہ آیا اب وہ حوثیوں پر اپنی گرفت رکھ سکتے ہیں یا خطے میں دیگر ممالک، مثال کے طور پر سعودی عرب، صورتحال میں کمزوریوں کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔
پینٹاگون کا کہنا ہے کہ اتحادیوں کے ساتھ رابطہ اہم ہے۔ امریکی وزیر دفاع لوئڈ آسٹن نے شام کی صورتحال پر اپنے ترک ہم منصب سے بات کی ہے۔ سینٹ کام کے کمانڈر جنرل ایرک کوریلا خطے میں موجود ہیں۔ انہوں نے شام کے بارے میں اردن میں اتحادیوں سے بات کی ہے اور آئندہ دنوں میں وہ علاقے میں مزید اتحادیوں سے گفتگو کا ارادہ رکھتے ہیں۔ کارلا بیب کی رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ۔
روس کے سرکاری میڈیا کے مطابق ماسکو نے شام کے معزول حکمران بشار الاسد کو پناہ دے دی ہے، جو اس اتوار کو اپنے خاندان سمیت ماسکو پہنچے تھے۔ دمشق سے فرار ہونے کے بعد جب وہ ماسکو پہنچے تو کئی سال کے بعد کرملن، جو اسد کا اہم حامی رہا تھا، وہاں سے بشار الاسد حکومت کا خاتمہ ہوا۔ باغیوں کے خلاف اس وقت جو فضائی کارروائیوں میں بھی پیش تھا، اس سے پہلے ماسکو کو جو ہم دیکھ چکے ہیں، اور نئے حالات میں شاید ماسکو کے لیے شام میں اپنا اثر رسوخ قائم رکھنا آسان نہیں ہوگا۔
پیر کے روز ماسکو میں شامی سفارت خانے پر شامی اپوزیشن کا جھنڈا لہرا دیا گیا، جو اس بات کی علامت ہے کہ روس مشرق وسطی میں ایک اہم اتحاد کھو چکا ہے اور اسے اب خطے میں اپنی حکمت عملی اور اتحادیوں پر نظر ثانی کرنی ہوگی۔ کرملن نے معزول شامی رہنما اور ان کے اہل خانہ کو ماسکو میں پناہ دی ہے اور شام کی تازہ صورتحال پر بات چیت کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ہنگامی اجلاس طلب کیا ہے۔ ماسکو کے لیے اسد کا زوال ایک بڑا دھچکا ہے۔
شام میں مداخلت ماسکو کے لیے یہ دکھانے کا ذریعہ تھی کہ وہ ایک عالمی طاقت ہے اور یہ کہ وہ اپنے قریبی پڑوس سے باہر کے معاملات پر اثر انداز ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ لہٰذا اس کے جیو پولیٹیکل اثرات کے اعتبار سے دیکھیں تو ظاہر ہوتا ہے کہ روس اس لحاظ سے کم طاقتور ہے جو وہ باقی دنیا کو دکھانا چاہتا ہے۔
ماسکو سن 2015 میں اسد کی حمایت کے لیے شام کی جنگ میں داخل ہوا تھا، جہاں اس نے مالی وسائل خرچ کیے اور روسی فوجیوں کی زندگیاں داؤ پر لگائیں، جس کا اب کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ شام کی 13 سالہ خانہ جنگی کے بعد بشار الاسد کے زوال کا فائدہ اٹھانے والے دوسرے لوگ ہیں۔
یہاں سب سے بڑا فاتح ترکیہ ہے۔ میرے خیال میں اردوان بہت خوش ہیں کہ ٹرمپ نے شام سے امریکی فوجیوں کو نکال لینے کی تجویز دی ہے۔ اس ملک میں ترکی کا اثر رسوخ زیادہ اہم ہو جاتا ہے، چنانچہ اردوان اور ترکیہ کی اہمیت بڑھتی ہے جبکہ روس کی اہمیت کم ہوتی ہے۔
کرملن کا کہنا ہے کہ وہ نئے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ماسکو شام میں اپنی موجودگی برقرار رکھنے کے لیے کسی معاہدے تک پہنچنا چاہتا ہے۔ لیکن اسد کے جبر کے دور میں ماسکو کا کردار شامی عوام کے لیے شاید اس یاد کو مٹانا مشکل ہے۔
ہم نے روس کو ہسپتالوں اور سکولوں پر بمباری کرتے ہوئے دیکھا، اسد کو آبادی پر بیرل بم گرانے کی حمایت کرتے ہوئے، اور جب اس نے کیمیائی ہتھیار استعمال کیے تو ماسکو نے اسد کی حمایت کی۔ لہٰذا مجھے نہیں لگتا کہ آنے والی کوئی بھی حکومت، چاہے وہ کوئی بھی ہو، چاہے وہ HTS ہو، چاہے اس میں کرد شامل ہوں، وہ اچانک اس ظلم کو فراموش نہیں کر سکتی جو روس نے شہری آبادی پر ڈھائے تھے۔
ایک ماہ قبل شام میں حکومت کا تیزی سے زوال بہت سے لوگوں کے لیے ناقابل تصور تھا، جس کے بعد اس ملک میں ایک نیا منظرنامہ ابھر رہا ہے جس کے خدوخال ابھی واضح نہیں۔ ریکارڈو مارکوینیا کے ساتھ ندیم یعقوب، وائس آف امریکہ۔
شام میں بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد سابق انتظامیہ ملک کی اپوزیشن کو اقتدار کی منتقلی کیسے کر رہی ہے؟ لندن بیس تھنک ٹینک چیتھم ہاؤس سے منسلک تجزیہ کار حائد حائد کا کہنا ہے کہ اس طرح کا مثبت ماحول بہت اہم ہے، لیکن یہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکتا، اس لیے فوری طور پر یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ اگلے مرحلے میں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ اب تک ایسا لگتا ہے کہ شام کے اندر تمام مسائل اور مختلف قسم کی تقسیم کے باوجود، چاہے وہ سیاسی ہو یا عسکری، حالات درست سمت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ مختلف علاقوں پر حملے اور لڑائیاں واقعی کسی خطرناک صورتحال تک نہیں پہنچی تھیں اور زیادہ تباہی کا باعث نہیں بنی۔ زیادہ تر علاقے بہت جلد ہی حکومت مخالف گروہوں کے قبضے میں چلے گئے۔ اس میں دارالحکومت دمشق بھی شامل ہے، جس سے واقعی مدد ملی، اور اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس سے اقتدار کی بلا رکاوٹ منتقلی کو یقینی بنانے میں مدد ملی ہے۔ ابھی اگر دمشق کو دیکھیں تو پرانی حکومت کی طرف سے مقرر کی گئی انتظامیہ اس وقت پرامن طریقے سے اقتدار منتقل کر رہی ہے۔ حکومت کے ماتحت تمام حکام اور ادارے اپنے اختیارات حکومت مخالف گروپوں کو منتقل کر چکے ہیں، جس کے بعد اپوزیشن گروپ لڑائی، خلاف ورزیوں اور لوٹ مار کو روکنے کے لیے مختلف علاقوں پر حفاظتی کنٹرول قائم کرنے میں بھی کامیاب رہے ہیں۔ اس وقت ان میں سے زیادہ تر بات چیت بدقسمتی سے بند دروازوں کے پیچھے ہو رہی ہے، لہٰذا عوامی سطح پر اس بارے میں زیادہ معلومات دستیاب نہیں ہے کہ وہ کتنی پیش رفت کرنے میں کامیاب رہے ہیں۔ ان مذاکرات کی قیادت کون کر رہا ہے؟ نہ صرف یہ کہ سرکردہ شخصیت کون ہے، بلکہ یہ کون یقینی بنا رہا ہے کہ آیا مختلف پس منظر کے لوگ، چاہے وہ سیاسی ہوں یا مذہبی یا نسلی گروپ، شامل کیا جا رہے ہیں؟ موجودہ لڑائی کو ختم کرنے کی کوشش کون کر رہا ہے؟ کیونکہ ابھی بھی لڑائی جاری ہے، خاص طور پر کردوں کی قیادت والی شامی ڈیموکریٹک فورسز اور ترکی کی حمایت یافتہ فورسز کے درمیان۔ کیا عالمی برادری ان فریقین پر لڑائی بند کرنے کے لیے دباؤ ڈالنے کی کوشش کرے گی اور پھر اس بات کو یقینی بنائے گی کہ کرد اس بات چیت کا حصہ ہوں؟ کیونکہ اسی سے شام کے مستقبل کا تعین ہوگا، اور یہ کہ آیا ملک تقسیم ہوتا رہے گا یا نہیں۔ جب حیات التحریر شام یا ایچ ٹی ایس گروپ کی بات آتی ہے تو یہ گروہ باضابطہ طور پر یہ کہہ چکا ہے کہ اس نے القاعدہ سے تعلقات منقطع کر لیے ہیں، انہوں نے اپنا نظریہ بدل لیا ہے، اور وہ کم از کم 2017 سے ایسے اشارے دے رہے ہیں۔ حالیہ دنوں میں خاص طور پر حکومت کا تختہ الٹنے کی کارروائی کے دوران اس تنظیم نے علاقوں کی حفاظت میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کیا ہے، اور مختلف علاقوں میں جن پر انہوں نے قبضہ کیا ہے، اقلیتوں کو نہ صرف یقین دہانیاں کروائی گئی ہیں بلکہ اس نے اقتدار میں شراکت اور دوسرے فریقوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی خواہش کا اشارہ بھی دیا ہے، اور یہ بھی کہ وہ خود مکمل کنٹرول اپنے پاس رکھنے کا ارادہ نہیں رکھتے۔ اب یہ واضح نہیں ہے کہ آیا اس قسم کے وعدے یا بیانات سچے ہیں یا نہیں۔ اور اب بات کرتے ہیں آج کے پروگرام کے دوسرے موضوع پر، یعنی پاکستان کے طاقتور خفیہ ادارے آئی ایس آئی کے سابق سربراہ جنرل فیض حمید کے فیلڈ کورٹ مارشل کے دوران فرد جرم عائد ہونے کی۔ فیض حمید پر سیاسی سرگرمیوں میں ملوث ہونے، آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کی خلاف ورزی اور اختیارات کے غلط استعمال سمیت دیگر چارجز عائد کیے گئے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے عاصم علی رانا ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر رہے ہیں، ان سے جانتے ہیں اس فرد جرم کے عائد ہونے پر ملک میں کیا رد عمل ہے۔ عاصم، کس طرح کا رد عمل ہے سیاستدانوں کی طرف سے فیض حمید کی فرد جرم پر؟
جی اسد، بالکل، پاکستان کے مختلف سیاستدانوں کی طرف سے اس پر مختلف رد عمل دیکھنے میں آ رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف، جو اس پاکستان فیض حمید کے ساتھ جو سب سے زیادہ ان کا الائنس رہا، سب سے زیادہ ان کے کلوز رہی، اس کے حوالے سے انہوں نے اس سے ابھی فی الحال ڈسٹنس خود کو کیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ پاکستان فوج کا یہ اندرونی معاملہ ہے۔ جبکہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے جو مختلف وزراء کے بیانات آئے ہیں، ان میں کہا گیا ہے کہ یہ یہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ تھا، جس کے ساتھ انہوں نے پاکستان میں سیاسی مداخلت کرتے رہے، ماضی میں بھی کرتے رہے، اور اس کے بعد اقتدار سے الگ ہونے کے بعد خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے، 9 مئی 2023 کے جو واقعات تھے، ان میں اب باقاعدہ طور پر جنرل فیض حمید کو جو ہے وہ چارج شیٹ کیا گیا ہے۔ اس سے پہلے جو تھا صرف یہ ریومرز تھی کہ وہاں پر ان کے اوپر سیاسی مداخلت کے الزامات عائد کیے جا رہے ہیں، لیکن اب ان کے اوپر آئی ایس پی آر کے مطابق 9 مئی کا، کیونکہ ان کو باقاعدہ اس میں ان پر الزام عائد کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان تمام معاملات میں شریک رہے، اس کی بھی تفتیش ہو رہی ہے۔ لہذا اب جو ہے وہاں پر حکومتی شخصیات جو ہے اس حوالے سے ان کا کہنا ہے کہ پاکستان میں فوج کے خلاف باضابطہ طور پر باقاعدہ ایک منظم بغاوت کی جو کوشش کی گئی تھی، اس میں تحریک انصاف اور جنرل فیض حمید شامل تھے، لیکن پاکستان تحریک انصاف ان تمام معاملات سے خود کو ڈسٹنس کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے, اور ان کا کہنا ہے کہ پاکستان فوج کا یہ اندرونی معاملہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے خلاف فیلڈ جنرل کورٹ مارشل ہوتا ہے یا ان کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے, یہ پاکستان فوج کا اندرونی معاملہ ہے.
تو سابق فوجیوں کی طرف سے کیا کہا جا رہا ہے اس پر عاصم؟
اسد اس حوالے سے جو سابق فوجی ہے وہ بھی, ان کا بھی یہ ہماری جو گزشتہ روز اس حوالے سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ پاکستان فوج کے اندر خود احتسابی کا جو نظام ہے وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. جب بھی کوئی پاکستان فوج میں کسی بھی شخصیت کے خلاف کوئی شکایت آتی ہے تو اس کا مکمل طور پر اس کی جانچ پڑتال کی جاتی ہے. لیفٹیننٹ جنرل رائٹ فیض حمید کے خلاف بھی جو شکایات آئی ان کے حوالے سے, جو ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضے کے حوالے سے تھا, وزارت دفاع کو یہ درخواست دی گئی تھی جس کے بعد ان کے خلاف باقاعدہ ایکشن شروع ہوا, اور اس میں بعد میں یہ پولیٹیکل مینوورنگ کا جو ان کے اوپر الزامات تھے یہ بعد میں اس کے اوپر عائد کیے گئے تھے, لیکن پہلے ایک عام شہری کی طرف سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے اوپر قبضے کا جو الزام تھا اس کی تحقیقات شروع ہوئی تھی. تو سابق فوجیوں کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ جب بھی کسی شخصیت کے اوپر ایسے الزامات عائد کیے جاتے ہیں تو اس کی مکمل چھان بین کی جاتی ہے, چاہے اس کا کسی بھی رینک سے تعلق ہو. یہ ویسے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہو رہا ہے کہ کسی فارمر آئی ایس آئی چیف جو سب سے طاقتور ہے ان کے حوالے سے یہ تحقیقات ہو رہی ہیں. اس کے علاوہ جو ایک اہم جو وہاں پہ فیض حمید کے خلاف تحقیق کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 5 سال جب بھی وہ اپنے عہدے سے فراغت کے بعد ان کو 5 سال تک کسی بھی حوالے سے کوئی بات کرنے کی اجازت نہ تھی. اس دوران وہ وہاں پر ان کے اوپر الزام ہے کہ وہ سیاسی طور پر مداخلت کرتے رہے, اور اپنی جو ان کا جو ایک ایگریمنٹ ہوتا ہے جو فوج کے ساتھ جو وہاں پر ان کا باقاعدہ طور پر آرمی ایکٹ میں موجود ہے کہ وہ کسی بھی صورت 5 سال سے پہلے کوئی بھی ایسا کام نہیں کریں گے, اس کی بھی انہوں نے خلاف ورزی کی ہے اور بعض ایسی باتیں افشا کی ہیں کہ جو وہاں پر ان کے عہدے سے ان کے منصب سے جو تھا وہ متصادم تھی, لہٰذا ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے مطابق بھی کاروائی کی جا رہی ہے.
بہت شکریہ عاصم, آپ ہمیں بتا رہے تھے کہ رد عمل کیا ہے ملک میں سیاستدانوں کی طرف سے, سابق فوجیوں کی طرف سے, اوور آل کیا کیس کی نوعیت ہے. فیض حمید پر فرد جرم عائد ہونے کے قومی سیاست پر کیا اثرات ہوں گے, اس پہ بات کرتے ہیں پروفیسر رسول بخش رئیس جو کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں اور پاکستان کے ہائر ایجوکیشن کمیشن کی طرف سے متعدد بار پاکستان کے نیشنل پروفیسر آف پولیٹیکل سائنس کا ایوارڈ بھی حاصل کر چکے ہیں. پروفیسر بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. پہلے تو یہ بتائیے کتنا غیر معمولی ہے آئی ایس آئی کے ایک سابق سربراہ پر اس طرح کا فرد جرم عائد کیا جانا, اور کیا محرکات ہیں اس کے پیچھے؟
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ انپریسیڈنٹڈ تو نہیں ہے. ایک پہلے جنرل دورانی صاحب تھے جنہوں نے کہ اپنے ایک ایسی پوزیشن میں رہنے والے ہندوستانی شخص سے مل کر ایک کتاب لکھی تھی, اس کے خلاف بھی تحقیقات ہوئیں اور ان کا بھی کورٹ مارشل ہوا, اور ان کو تمام جو ان کی
عہدے تھے ان سے
مکمل طور پر جو پریولیجز تھے ان سے سارے ختم ہو گئے. تو یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہ ہوا ہو. میجر جنرلز, لیفٹیننٹ جنرلز دو تین ہوئے ہیں جو ماضی میں فوج نے ان کے خلاف یہاں آرمی ایکٹ کے مطابق کاروائی کی. یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو ہم سوچ نہیں سکتے تھے ایک سال پہلے کہ ایسا ہوگا, یہ تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ اچانک ہی ہوا ہے. ایک دور ختم ہوا, دوسرا دور شروع ہوا, اور دوسرا دور تب شروع ہوا جب عمران خان کی حکومت نو کانفیڈنس ووٹ کے ذریعے ختم کر دی گئی, اور پھر اس کے بعد یہ سلسلے جاری ہوئے. تو تاثر تو یہ ہے کہ میرا خیال تاثر یہ عام طور پر جو لوگ یہاں میڈیا میں بات کرتے ہیں یا میڈیا میں کھل کر بات نہیں کر سکتے, تو تاثر یہ ہے کہ سب کچھ جو ملٹری کی ٹاپ براس ہے جو ماضی میں رہے ہیں لوگ, ان میں سب کچھ وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک ہو سکتا ہے کہ اردو کی دوڑ کے لیے کوئی ریولری ہو, کوئی مخاصمت ہو, کوئی ایسے حالات ہوں. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو ان پر الزامات لگائے گئے ہیں وہ دیکھا جائے تو کسی بھی سرکاری ملازم کے خلاف وہ آسانی سے پاکستان میں لگائے جا سکتے ہیں.
پروفیسر میں ایک چیز اور اس میں ایڈ کرنا چاہ رہا تھا جو آپ بات کر رہے تھے اسی کی ایکسٹینشن میں اور اس کا بھی جواب اگر آپ دیتے چلیں. پاکستان میں جس طرح کا سیاسی نظام موجود ہے اس میں یہ بات تو ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ ملک کے خفیہ ادارے اور فوج کسی نہ کسی طرح اس کے سیاسی نظام میں ملوث رہتے ہیں. تو فیض حمید کے سیاسی معاملات میں ملوث ہونے پر اتنا بڑا مقدمہ کیوں ہوا؟
دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کو جوڑا جاتا ہے تحریک انصاف سے اور عمران خان سے, اور یہ جو سرکار ہے یہ ہمیشہ سے جو لوگ اس وقت حکومت میں ہیں وہ کئی دفعہ بیانات دے چکے ہیں, کئی پریس کانفرنسز کر رہے ہیں اور خوب میڈیا کے اوپر برستے ہیں کہ آج بھی خواجہ آصف صاحب جو ہمارے وزیر دفاع ہیں جو فوج کو بھی ایک لحاظ سے ریپرزینٹ کرتے ہیں, ان کا کہنا تھا کہ فیض حمید نے ہی عمران خان کو لایا تھا, تو عمران خان کو لانے کی اور ان کا جو الیکشن تھا 2018 کا اس کو وہ عمران خان کی اس حکومت کو وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی بنیادی وجہ فیض حمید صاحب تھے. اور فیض حمید کو آپ کو یہ بھی آپ کو معلوم ہے سب کو کہ عمران خان کے کہنے پہ جنرل باجوہ نے جنرل آصف منیر کو جو اس وقت چیف آف آرمی اسٹاف ہیں ہماری فوج کے, ان کو اس عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور ان کی جگہ کے اوپر فیض حمید کو لگایا گیا تھا. تو فیض حمید کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹل تھے عمران خان کو لانے میں, اور ان کی ہمدردیاں وہ عمران خان کے ساتھ رہی ہیں تحریک انصاف کے
جو ہے اس کا انٹرسٹ ایک اور لیول پہ جاتا ہے. تو ملک کی سیاست پر اس کا کیا اثر ہوگا, خصوصاً پی ٹی آئی کی سیاست پر اور عمران خان پر, جب ایک طرف یہ بات کی جا رہی ہے کہ فیض حمید پر فرد جرم کے بعد عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں ایسے کیسز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے؟
کوشش تو بڑی ہو رہی ہے کہ عمران خان کو بھی فوجی عدالت میں لایا جائے, اور کیا وہ کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں. آج بھی سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے اس مسئلے کے اوپر غور خوض کیا ہے, اور ابھی تک جو بات سامنے آ رہی ہے کہ آخر کیا جواز ہے کہ جو سویلینز ہیں ان کا فوجی کو عدالتوں میں ان کا ٹرائل کیا جائے, کہ یہ مسائل حل نہیں ہوئے, عدالت میں بھی چل رہے ہیں, میڈیا میں بھی چل رہے ہیں. پاکستان کی سیاست میں ایک تقسیم ہے, اسی طرح سے میڈیا میں بھی ایک تقسیم ہے, ساری معاشرے میں ایک تقسیم ہے. تو ایک طبقہ تو یہ کہے گا جو بہت اچھا ہوا ہے, ٹھیک ہو رہا ہے, اور بالکل یہ جو الزامات لگائے گئے ہیں فیض حمید صاحب کے خلاف یہ بالکل درست ہے, ان کے خلاف فوج کو کارروائی کرنی چاہیے, یہ ٹھیک ہو رہا ہے. اور ایک طبقہ یہ کہہ رہا ہے اور کہتا رہے گا کہ نہیں یہ تو وچ ہنٹ ہے, اور یہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ تحریک انصاف کو مزید لتاڑا جائے, اور جس طرح سے کہ اس کے خلاف ہر قسم کی کاروائیاں ہو رہی ہیں, انتخابات میں دھاندلی کے الزامات ہیں اور ان کی حکومت کے گرانے کے الزامات ہیں, اور جو اس وقت یہاں پہ پکڑ دھکڑ ہو رہی ہے تحریک انصاف کے رہنماؤں کی, کارکنوں کی, اور جس طرح سے کہ 170-180 کے قریب کیسز عمران خان کے خلاف ہیں اور ایک جگہ پہ نہیں ہے, کئی علاقوں میں ہیں اور کئی صوبوں میں ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ پرسیکیوشن ہے.
تو ایک چیز یہ جو سیاسی تقسیم کی طرف پروفیسر آپ بھی ریفر کر رہے ہیں, کتنی گہری ہے ایک, اور کتنی بڑی رکاوٹ ہے اس وقت پاکستان جن چیلنجز سے ڈیل کر رہا ہے اس سے نمٹنے میں؟
دیکھیں اس وقت تو لگتا یہی ہے کہ جو اس وقت جو ہماری اتحادی حکومت ہے اور حزب اختلاف ہے, اس میں تحریک انصاف بھی شامل ہے, اور جو اتحادی حکومت کے سرپرست اس وقت ملک میں ہے وہ یہ سمجھ نہیں رہے کہ دنیا کس طرح تبدیل ہو رہی ہے اور جو داخلی مسائل ہیں ان کی نوعیت کیا ہے. وہ ابھی تک وہ جو پرانی سیاست کا طرز تھا ایوب خان کے زمانے میں, ایوب ذوالفقار علی بھٹو صاحب ضیاء الحق کے زمانے میں, کہ ہمارے پاس ریاست کی طاقت ہے, ہم جو چاہیں ہم کر سکتے ہیں, کہ دنیا اس وقت مفاہمت کی طرف جا رہی ہے, جہاں جنگیں ہو رہی ہیں ان کے اثرات آپ نے دیکھے ہیں کہ مشرق وسطی میں کیا ہو رہا ہے, اور پاکستان کے اندر بھی داخلی معاملات بالکل درست نہیں ہیں, معاشی مسائل بھی ہیں, سماجی بھی ہیں, یوتھ کی خصوصی طور پر ایلینیشن ہے اور یہاں پہ دہشت گردی کی فضا بھی ہے. تو عوام جو باشعور طبقہ ہے عوام کا, اور ان میں تاثر یہ ہے کہ
لیکن یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مفاہمت سے ہی یہ حل ہو سکے گا؟ پروفیسر وقت کی کمی, مجھے یہاں پہ روکنا پڑے گا آپ کو. بہت شکریہ آپ کا ہمیں جوائن کرنے کا. ناظرین اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
ډیوی ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډیوی ویب پاڼه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او لکه غزایا تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې مونږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو مونږ د رښتیا ولټون کوو مونږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي مونږ پر باور بیلو د کڑکېچ پښيبو کې زمون خوبونه امیدونه او د غره سباوند لپاره زمون ارزوګانې آزادې میډیا ته اړتیا لري په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو
پانه په خپل موبایلونو کې د ان ټی ایچ لینک اپ دلاري خلاصونه شي د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانه وګورئ د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ لکه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکي او دا غا اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی یا پټه کی کاږي لکه نکته دوه وروسته تاسو د وی وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او لکه غزایا تاسو کولای شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ
Thank you. مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د طالبانو سره د روسي اړیکې. د روسي پارلمان د استازو جرګې هغې لایحه ترایه ورکړي چې د ټیرریستي سازمانونو له لیست څخه د طالبانو لری کولو ته لار پرانیزي. د سوریې د نوو واکمنانو نه د نړیوال ټولنې غوښتنې. د بشار الاسد د رژیم د پرزیدو وروسته د امریکا په شمول نړیوالو پر واکمنو وسلوالو غږ کړی چې په سوریه کې ثبات ټینګ کړي. او په ټولنه کې د ستنیدونکو کډوالو ونډه. ډاکټر تاج علي د څه کم 3 لسیزو کډوالۍ وروسته خپل هیواد ته ستون شوی او د خوست په تڼیو ولسوالۍ کې کلینیک پرانستی.
سلامونه ستړي مشي. نن چهارشنبه ده، د قوس یا لیندۍ 28 او د دسمبر د میاشتې 12 نیټه. د سوریه او امریکا مهم خبرونه به واوري، خو په پیل کې د افغانستان په اړه خبر لرو. په کابل کې ځینو امنیتي سرچینو ویلي چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی د چهارشنبه په ماسپخین د امدی وزارت نه د وټلو په وخت کې په 14 کې وژل شوې ده. یوې امنیتی سرچینې امریکا غاک ته د نوم نه خودلو په شرط ویل چې 14 نن ماسپخین مهال د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزارت دننه شوې ده. د دغه سرچینې د معلوماتو په اساس په دې 14 کې 4 تنه وژل شوي او 4 نور ټپیان هم دي. د خلیل الرحمن حقانی وراره انس حقانی د رویټرز خبری اژانس د غمړی نه تایید کړی ده. بلخو د طالبانو حکومت په یو رسمي بیان کې هم ویلي چې د مهاجرینو وزیر خلیل الرحمن حقانی نن د غرمې وروسته د خوارجو په یو ځوان مردانه برید کې شهید کړی شو. خلیل الرحمن حقانی د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو د وزارت د سرپرست وزیر سراج الدین حقانی کاکا و. هغه د 2021 کال د سپتمبر په میاشت کې د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخونزاده لخوا د کډوالو ستنیدونکو چارو د وزیر په توګه ټاکل شوی و. تر اوسه د دې پیښې په اړه ډیر معلومات رسنیو سره هم نه دي شریک شوي. همداشان تر اوسه پورې کمی ډلې د طالبانو د حکومت د کډوالو ستنیدونکو چارو د وزارت سرپرست خلیل الرحمن حقانی باندې د برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. رازو نور مهم مسلو ته ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن نن چهارشنبه د امریکا په کانګرس کې د افغانستان نه د امریکا د وتلو د څرنګوالي په اړه یوه استماعي غونډه کې ګډون وکړي. دا د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې د غوټه خاطو برخه ده چې د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته پیل شوی. د خبر تفصیل به د سمیع الله جلالزی نه واخلم چې د کانګرس د ماڼۍ د مخې نه را سره ده. جلالزی صاحب، په اول خو د دې غونډې وخت په باره کې کې ویل چې 2 بجې به یې نن، او څنګه آیا د خغلی بلینکن په اړه څه ویل شوی چې دی بلته څه وی؟
آشنا صاحب سلام تاسو ټولو قدرمنو لیدونکو ته. ښه، بلینکن له اوس څخه 15 دقیقې وروسته د کانګرس په ماڼۍ کې چې زما خوا ته ده، دی به د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د څرنګوالي په اړه پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. بلینکن تر دې مخکې د سپتمبر په 24 نیټه هم دې استماعي غونډې ته غوښتل شوی و، اما په هغه وخت کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر مایکل مکال ته د یو لیک په استولو ویلي و چې بلینکن د خارجي سیاست په ارتباط د یو لړ مصروفیتونو له امله نشي کولی چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. مایکل مکال د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته چې دی دا ټوله پروسه ګډوډه بولي، تحقیقات پیل کړي دي، او دای وی چې هم دای هم د قانون جوړونکو د کانګرس غړي او هم د امریکا ولس د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو او د امریکا د وټلو په اړه غني پښتنه لري او باید د پښتني ځواب شنو. په همدې وجه دای بلینکن دې غونډې ته غوښته دی. اما د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وی چې بلینکن د افغانستان څخه د امریکا تر وټلو وروسته 14 ځله د کانګرس په استماعي غونډو کې ګډون کړی چې 4 ځله د بهرنیو اړیکو په کمیټه کې دی. د افغانستان څخه د وتلو بس د امریکا د انتخاباتو په جریان کې هم ډیر تود و. منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په هغه وخت کې د ټاکنو کاندید و، د په بایدن او کاملا هارس باندې انتقادونه کول او ویل چې دوی دا پروسه په ګډوډ شکل ترسره کړي ده. اما بایدن بیا د دې پروسې ملاتړ کوي، د ویل چې دا سخته پریکړه وه اما په ځای پریکړه ده او بایدن ویل چې د نه غوښتل دغه جګړه د افغانستان پنځم ولسمشر ته پاتې شي. خو اوس چې امریکایي ځواکونه د افغانستان څخه وتلي، یو شمېر شنونکي وایي چې امریکا او افغانستان او په افغانستان کې واکمن چارواکي په یو شکل تعامل لري، د دوی ترمنځ غونډې او لیدنې شوي. په دغه راپور کې چې تاسو ته وړاندې کیږي، په تیر یو کال کې د امریکا او د افغانستان او د امریکا او د طالبانو اړیکو او تعامل ته کتنه شوې ده. د افغانستان لپاره د متحده ایالاتونو ځانګړو استازو په تیر یو کال کې د قطر، متحده عرب اماراتو، بلجیم، کاناډا، فرانسې، البانیا او هند په ګډون د ګڼو هیوادونو سره د افغانستان په تړاو ملاقاتونه کړي دي. ډیری دغه ملاقاتونه د افغانستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي ټام ویست په مشرۍ چې اوس په دغه مقام کې نه دی ترسره شوي دي. ټام ویست د 2018 کال په اکتوبر کې د افغانستان په چارو کې د واشنگتن د استازي په توګه وګمارل شو او د 2023 کال د اکتوبر په لومړۍ نیټه له دې مقام څخه بدل شو. امریکایي چارواکو په مختلفو مواقعو کې د افغانستان او افغانانو څخه په ملاتړ ټینګار کړی او په افغان میرمن او انجونې د طالبانو محدودیتونه په کلکه غندلي او په څرګنده یې ویلي، تر هغه چې طالبان بشري حقونو ته درناوی ونه کړي په رسمیت د طالبانو پیژندلو په طرف ګام نشي پورته کېدی. خو امریکایي شنونکی جاناتن شورن وایي واشنگتن په تیرو دریو کلونو کې له طالبانو سره تعامل ساتلی دی.
خو برعکس موږ ولیدل چې د بایدن حکومت دوه ځانګړي استازي ټام ویست او رینا امیری وټاکل او هغوی په منظم شکل له نړیوالې ټولنې، یو شمېر نړیوالو سازمانونو، ملګرو ملتونو او نورو سره په تعامل کې وو. هغوی همدارنګه له طالبانو سره هم په منظم شکل په تعامل کې وو، تر ډیره د قطر په دوحه کې د هغوی له استازو سره، ځکه امریکایي ډیپلوماتان کابل ته د سفر اجازه نه لري او موږ اوس مهال په کابل کې سفارت نه لرو.
شورن زیاتوی د امریکا د بهرنی چارو وزارت غړو او حتی د سیرا پورونه شته چې د سی آی ای د مرستیال ترکه چې یو شمېر امریکایي چارواکو د طالبانو د استخباراتو د غړو سره د استخباراتي معلوماتو تبادله کړې ده. که څه هم د امریکایي او طالب چارواکو د لیدونو په اړه ډیر څه نه دی ویل شوي، خو د طالبانو ویان زبی الله مجاهد د 2023 کال د جون په پای کې د دوحې د درېمې غونډې پر مهال وویل چې له امریکایي چارواکو سره په افغانستان کې د دوو امریکایي بندیانو په ګډون په نه حل شویو مسایلو خبرې کړې. اما اوس چې په امریکا کې د ډونالډ ټرمپ په مشرۍ نوی حکومت کار پیلوي، په دې اړه وضاحت نشته چې د طالبانو تر کنټرول لاندې افغانستان او امریکا اړیکې به څنګه وي. خو په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر هارل انتونی وین وایي فکر نه کوي چې د افغانستان په اړه به د امریکا د راتلونکي حکومت تګلاره ژر تغییر وکړي.
زه د امریکا په تګلاره کې د ژر تغییر کوم امکان نه ګورم. زما په اند ډونالډ ټرمپ راتلونکي کې یو ځل بیا د طالبانو سره وکړي، خو زه دا کار ژر کیدونکی نه ګورم. زه فکر نه کوم چې افغانستان د هغه موضوع وي چې ټرمپ سمدستي هغې ته پام وکړي. هغه به روښانه ډول ویلي چې دی نور لومړیتوبونه لري.
جاناتن شورن هم وایي چې د افغانستان او امریکا د راتلونکي حکومت د اړیکو په اړه اټکلونه له وخته مخکې دي. خو نوموړی وایي د ټرمپ لخوا حکومتي مقاماتو ته یو شمېر غوره شوي کسان د افغانستان خواخوږي دي.
دا تر ډیره د خلکو اټکلونه دي چې یو شمېر مهمو مقامونو ته د ټرمپ لخوا د کسانو تر غوره کېدو وروسته یې کوي. خو که ځنو څیرو لکه سناتور مارکو روبیو ته چې د بهرنیو چارو وزارت لپاره غوره شوی، یا د استازو د جرګې غړی مایک والز ته چې د ملي امنیت مشاور به وي وکتل شي، دواړه د میرمنو او نجونو په وړاندې د لګیدلو محدودیتونو په شان د هغوی د یو شمېر اقداماتو په ځواب کې پر طالبانو د پراخو بندیزونو د لګولو او یا هم حداقل د فشارونو زیاتېدو پلویان دي.
امریکا د افغانستان څخه تر وتلو وروسته هم دغه هیواد ستر مرسته کوونکی ملګری پاتې شوی او د نړیوالې پراختیا لپاره د متحده ایالاتونو د ادارې په وینا د هیواد د 2018 کال د اګست راهیسې د بشري اهدافو لپاره له افغانستان سره څه باندې 2.1 میلیارد ډالر مرسته کړې چې 815 میلیونه ډالر یې په 2023 کال کې ترسره شوي دي. سمیع الله جلالزای د امریکا غږ. د افغانستان په ارتباط تاسو ته بل مهم خبر دادې چې ټاکل شوی ده د ملګرو ملتونو امنیت شورا سبا پنځ شنبه په افغانستان بحث وکړي. امنیت شورا د دسمبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې وویل چې د غونډې ته به د یوناما مشره روزا اوتنبایووا پر افغانستان د بندیزونو د کمیټې رئیس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچاو د مدني ټولنې یو استازی بحث وکړي. امنیت شورا همدارنګه ویلي دي چې د غونډې وروسته به د تړلو دروازو تر شا هم په افغانستان بحث کیږي. روزا اوتنبایووا په هرو دریو میاشتو کې د افغانستان د وضعیت په اړه راپور وړاندې کوي. په تیر راپور کې ویلي وو که څه هم نړۍ د طالبانو سره د تعامل هڅه کوي، اما زیاته کړې وه چې د طالبانو اقدامات په خاص ډول د امر بالمعروف قانون انفاذ او عملي کېدل پر دغه تعامل باندې ناوړه اغیزه کوي. ښه ده، تر اوسه دقیقا معلومه نه ده چې دا ځل به اوتنبایو تر ډیره په کومو موضوعاتو بحث کوي. دا به د دې غونډې وروسته روښانه شي.
مننه جلال زی صاحب. موږ به هم د کانګرس او د امنیت شورا د غونډې جزئیات او تفصیلات چې وروسته به راځي د امریکا غږ د لارې نه لیدونکو سره شریک او کورم ودان وروسته په خبرو. او افغانستان ته د کډوالو بیرته ستنیدلو کې د یو ډاکټر د خدماتو باره کې راپور لرو، خو د یوې وقفې وروسته به وګورئ. موږ سره اوسئ. په سوریا کې د بدلونونو وروسته منتخب جمهور رئیس ډونالد ټرمپ اشاره کړې ده چې غواړي په سوریا کې د ښکېلتیا ډاډه وکړي، خو کېدای شي وغواړي چې د اسرایلو د ساتنې، د ایران د منځوي کولو او د روسیې، ترکیې او نورو لوبغاړو سره د معاملو په اړه د امریکا د اهدافو سره خپل دریز ونیسي. امریکا غږ خبریالې پیټسي ویډا کاسواره راپور لیږلی او تاسو به یې ژباړه واورئ.
د سوریې خلک اوس هم د ولسمشر بشار الاسد د لری کېدو جشن لمانځي. اسد مسکو ته تښتېدلی دی، خو د هیواد راتلونکی ډېر روښانه نه دی، ځکه چې سیمه ییز قدرتونه د خپلو ګټو د خوندي کولو په لټه کې دي. له سویل څخه بیا اسرائیل د ایران په لوی رژیم د پاوز د کمزوري کولو په نیت بریدونه کړي دي. په شمال کې د ترکی په لوی وسلوالو سیمه نیولې او سوریایي کوردانی تیښتې ته اړ ایستلې دي. د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن په چټکۍ سره عمل وکړو او په سوریې کې د اسلامي دولت ډلې په اهدافو هوایي بریدونه پیل کړل.
متحده ایالات به په سوریه کې له خپلو ملګرو او شریکانو سره کار وکړي، سو د خطرونو د اداره کولو لپاره له فرصت څخه ګټه پورته کړای شي.
په مقابل کې منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د به تر فپاتې کېدو خبره یاد کړه.
دا یقینا داسې بریښي چې نړۍ اوس یو څه د لیونتوب په لور روانه ده.
حیات تحریر الشام هغه وسلواله ډله ده چې د بشار الاسد حکومت یې وپرځوه. دغه ډله د امریکا لخوا ترهګره بلل کیږي. بیا هم ټرمپ غواړي چې متحده ایالات د سوریې له جګړې څخه بهر پاتې شي. هغه په ټولنیزو رسنو کې وویل دا زموږ جګړه نه ده. تولسی گبارد چې د استخباراتو د ادارې د مشرۍ په توګه نومولې شوې د ټرمپ د دری سره موافقه ده.
هغه په بش پر ډول ژمن دی، لکه څنګه چې په وار وار د جګړو د پای ته رسولو خبرې کړي. ویلي دي چې سوله د قوت د لارې راشي او دا چې امریکا د خلکو د ملي امنیت ګټي او خوندیتوب په لومړیتوب کې وي.
خو د بشار الاسد لتللو سره ټرمپ اړتیا لري سو د امریکا د متحدینو لکه اسرائیل او اردن د ساتنې او د اسلامي دولت په څیر د ترهګرو ډلو د بیا راجوندي کېدو د مخنیوي د اهدافو سره خپل دریس کې توازن ساتي.
ریډوسینګ
کیمیاوي وسلو ته د لاسرسي کمول، پناه حکومتي چاپیریال یا هغو سیمو کې چې حکومت ناکامه دی د پیژندل شویو ترهګریزو سازمانونو د وړتیاو کمول چې بل څوک دا نشي کولای یو هوښیارانه حرکت دی. زه فکر کوم احتمال شته چې ولسمشر ټرمپ دې کار ته دوام ورکړي.
د خپلې لومړۍ دورې په جریان کې ټرمپ د کیمیاوي وسلو د بریدونو په جواب کې د بشار الاسد پر رژیم د بریدونو امر وکړو، مګر د اسلامي دولت په ماتولو یې ډېر تمرکز وو. دا ځل ټرمپ وايي هغوی ته پرېږدئ چې څه کوي په خپلې وکړي، ځان پکې مه شاملوي. خو په سیمه کې د متحده ایالاتو ګڼو ګټو ته پکتو په عمل کې د دغې خبرې مطرح کول به ستونزمن وي. شناز نفیس، امریکا غږ، واشنگتن.
د سوریې په سیاسي او امنیتي وضعیت په ایران او پاکستان کې د افغانستان د پخوانی سفیر محمد عمر داوودزی صاحب نظر اخلم چې په سکایپ زما بلنه منلې. داوودزی صاحب، تاسو ستړي مې شي پروګرام ته. پوښتنه مې دا کوله چې په سوریه کې د نوې واکمنې شوې وسلوالې ډلې نه ولې د امریکا په شمول باندې نړیوال ډیره تمه څرګندوي چې ثبات وساتي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. آشنا صاحب، تاسو تولیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. یو نوی حالت دی، عجیبه شکل باندې رامنځته شو، یو څه شباهت لري هغه شکل باندې چې طالبان درې نیم کاله مخکې افغانستان کې رابرسیره شول. زه فکر کوم چې غیر مستقیم د جولانی او حیات تحریر شام دوی څه وعدې کړي دي چې دوه وعدې د طالبان سره شباهت لري. یوه دا چې دوی به د داعش مقابل کې جنګیږي او داعش به نه پرېږدي. دویمه دا چې دوی به د سوریې په جغرافیه کې دلچسپي لري، بیرون به دلچسپي نه لري. یعنی د اسرائیل او اردن ته به تهدید نه وي. یو تاسې شاید یو چې اسرائیل د دوی هغه اصلي هي چې اسرائیل ته تهدید و هغه بمباری کړو و چې نو عکس العمل یې ونه کړو. نو دلته چون وعدې شوي دي غیر مستقیم، طالبان مستقیم وعدې کړې وي او جولانی غیر مستقیم وعدې کړې.
زه د طالبانو اړخ ته به وروسته کوم فرصت شو راځم. د وزیر صاحب خو غوښتل ملک کو وضاحت راکړي د څه چې په مجموع کې د سوریه کې د اسد د رژیم ختمېدو وروسته دا ډلو نمونه هم تاسو واخیستل، د څه ډول یو نظام او حالت راتلو تمه کېدلی شي یا ګمان کېږي؟
زه فکر کوم چې څو دلیل دي چې سوریه به سولې خوالاړه شي. یو خدای د سوریه خلک ستړي شوي، ستومانه شوي د جنگ نه، سوله غواړي. دوی به زیات الهام د نظام د پاره د عراق نه اخلي. په ټول د تاریخ کې سوریه او عراق سره دواړه مشابه نظامونه درلودل. اوس دلته د څو کلونو په عراق کې پارلماني دیموکراسي ده. د فکر کوم چې په سوریه کې به هم پارلماني دیموکراسي معرفي کې، البته ځینې ډلې لکه کردان هغه به د زیات صلاحیت تمه لري، غوښتونکي به وي. او په هر صورت دوی به یو ملي د گفتمان پروسه شروع کړي. د ابتدایي قدمونه د جولانی ډېر ډېر ښه دي، معتدل دي، د اعتدال لارې نیولې، د همشمولیت لارې نیولې. د اعتدال او همشمولیت دیموکراسۍ ته زمینه مساعدي.
او یو بل اړخ چې د افغانستان گاوند ایران پورې مربوط راځي، هغه دا و چې د سوریه تحولات به د ایران په دی روان جنگي او د غنړیوال تحریمی وضعیت کې څه ډول اغیزې ولري؟
د فکر کوم چې او د وعدو نه دا درېمه وعده به شاید امدا و غیر مستقیم چې ایران ته به نور فرصت نه ورکړي چې د سوریه د خاورې نه اسرائیل ته تهدید شي. نو په دې حساب باندې ایران ګټه هلته په خطر کې دي. شاید دغه علتی چې امریکا هم اعلان کړي چې موږ مداخله نه کوو، موږ غرض نه کوو، یعنی چې ایران او روسیا دې تحریک نشي چې دوباره څه کارونه کوي په سوریه کې. ځکه دا څه شی چې فعلاً بروزی کړی دا د ناتو او د امریکا په خیر دی، د ایران او د روسیې په ضرر دی.
صحیح. یو دقه نورم وخت لرو. دا وزیر صاحب، دا د حیات تحریر یعنی د سوری حیات تحریر ډله چې اوس هلته واکمنه شوې ده، دا ترکیه او امریکا لپاره ستاسو په نظر څه اهمیت لري؟ او تاسو چې نه طالبان یاد کړل، د افغانستان طالبانو ورته ولې تر ټولو مخکې د بریا مبارکي ورکړه؟
ترکیه ته ځکه اهمیت لري چې دوی دیموکراسي راولي، حالات دغسې جوړي چې ماجرین بیرته راشي. ترکیه د ډیرو زیاتو مهاجرینو قربه ده، ډیر وګود مرز لري د سوریه سره، د سوریه د بې ثباتۍ نه ځان ته تهدید ګڼي. نو دلته ځینې معاملې حتما شوي دي، تفاهمات شوي دي چې جولانی به یوازې په خپل حکومت نه کوي، ټول به ورسره ګډي. یوازنۍ خبره چې د ترکیې سره تر اوسه حل شوې نه ده، هغه به هم حل کړي، هغه د کردانو ده. ځکه چې کردان هلته یو قوت دي په ترکیې په سرحد کې، او ترکان هغوی نه خوښي. نو هغه به یو د اختلاف موضوعي، خو نور موارد په ټول کې موافق
مننه محمد عمر داوزی صاحب ستاسو د ارزونې نو دا چې موږ بلنه منلې و د ترکی مداخلي پاړې راپور منګل لرو ک تاسو فرصت کول شي به واوري اوس لپاره مننه کوم تاسو نه
خدای په امان
مننه درنو لیدونکو دغه نوروسه چې د بشار لاسات واک نه ختم شو د سوری مليشي چې ترکیه ملاتړ کوي د امریکا د ملاتړ نه برخمنې د کوردانو ایوې ډلې پر ضد باندې عملیات کوي. انقره د وسلواله ډله تورنې چې د ترکیه په ضد باندې په جګړه کې د خکېلې سخت دریز ډلې سره تړلې ده او وایي چې دا ډله دې ډلې ته به په سوریه کې د وضعیت نه د ګټې پورته کولو اجازه ورنکي. د امریکا غک خبریالې د استنبول نه رپورت لیکلی دی او تاسو به یې شپاړه واورئ.
د سوریه ملي اردو چې ترکیه په هوایي بریدونو ملاتړ کوي د خلکو د دفاع قطعاتو یا وای پی جی په ضد خپل بریدونو ته دوام ورکوي. انکرا ادعا کوي چې د غټله د کوردستان د کارګر ګوند پی کی کی سره تړاو لري. د غټله دا چې د لسیزو راهیسې د ترکیه سره جګړه کوي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د دوشنبه په ورځ دغه بریدونو دفاع وکړه او وی ویل چې ترکیه یوازې د خپل پولیس ساتنه کوي او د سوریه له خاورې سره کومه علاقه نه لري. انکرا د بشار اسد رژیم د نسکوریدو او د هغه ایرانی او روسی ملاتړ وترو ته د یو فرصت په توګه ګوري.
اوس دلته روسیا نشته، ایران نشته، ترکیه د پی کی کی او د وای پی جی سره د مبارزې په وخت کې د روسی ایرانی ځواکونو او د اسد د رژیم د ځواکونو سره مخامخ و. نو ترکیه به دا د پی کی کی وای پی جی په ضد د مبارزې لپاره فرصت وګڼي.
د متحده ایالاتو یو کوچنی پوځي ډلې د وای پی جی ډلې ملاتړ کوي چې د اسلامي دولت ډلې په ضد په جګړه کې ورسره مرسته کوله. شرون کې وای د ترکیه په ملاتړ د سوریه ملي اردو چې اوس د فرات سند ته نږدې شوې ده کڼور پرمختګ وکړي نو دا کولای شي انکره د واشنگتن او سوریه د نوې واکمنې ډلې حیات تهرول شام سره ټکر کې مخامخ کړي.
د فرات سند اوس د متحده ایالاتو د اردو لپاره د یوې کرښې په څیر دی. که دا هم داسې دوام وکړي نو کولی شي ترکیه په غیر مستقیم ډول د متحده ایالاتو او حتی د ایچ ټی ایس سره په ټکر کې کړي او دا کولی شي انقره یو ځل بیا په یوه نازک ډیپلوماتیک موقف کې راولي.
شرون کې وای سوریه کې د اسرائیل پوځي پرمختګ د وای پی جی او د هغې د سیاسي څانګې پی وای ډی نه د پیښ ګواښ په اړه دانګري اندېښنې زیاتوي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزیر ګډون سار تیره میاشت ویل چې کوردان د اسرائیلو طبي متحدین دي.
اسرائیل اوس د پی کی کی پی وای ڈی تر کنټرول لاندې سیمو او خپلو سیمو ترمنځ لاره جوړوي. داسې ښیي چې دوی د فرات په ختیځ کې د کوردانو د یو ګوډاګي دولت رامنځته کولو هڅه کوي او احتمال لري دا ترکیې ته ډېرې ستونزې رامنځته کړي.
په سوریه کې د اسرائیل شتون په دې معنی دی چې انکره احتمال لري په وای پی جی باندې خپل فشار ډیر کړي او د ترامپ د ادارې نه به تمه ولري چې په سوریه کې د متحده ایالاتو نظامي شتون ختم کړي. دا و د ډورین جانس رپورت مختوج واړه نظرانی یوسفزی امریکا غاک.
او په اوکرين کې چارواکو نن چهارشنبه ویل چې په زپوریژیا سیمه کې په یو شخصي کلینیک برید کې اته کسان وژل شوي او دوه وشنو ټپیان شوي دي. محلي چارواکي ایوان فدروف ویل دي چې د سیشنبه ورځ د برید وروسته د پیخي په ساحه کې د ژغورنې هڅې روانې دي. د اوکرين جمهور رئیس ولادمیر زلنسکي د یاد برید په اړه تیر ماښام تبصره وکړه او د خپل هیواد د دفاعي سیستم د لا پیاوړي کولو غوښتنه وکړه. زلنسکي ویل په اوکرين د روسیې د توغندیزو بریدونو په وړاندې پوره دفاعي سیستمونه نه لري خو شریکان یې دا ډول سیستمونه لري. د امریکا د کورنۍ چارو وزیر دیپ هالن او د بومي امریکایانو په چارو کې د کورنۍ چارو د وزارت مرستیال برین نیولن جمهور رئیس جو بایدن ته د اتن نسونو یو تاریخي کمپله ډالۍ کړې ده. دا کمپله چې د بومي امریکایانو مشهور لاسي صنعت بلل کیږي د دوشنبه په ماښام د کورنۍ چارو په وزارت کې د یوې قبیلوی غونډې په ترڅ کې بایدن ته ډالۍ شوه. په کمپله باندې لیکل شوی دی چې جو بایدن د بومي امریکایانو د حقونو اتل او مدافع دی. او ټاکل شوی چې د فوتبال نړیوال فدراسیون یا فیفا باندې چهارشنبه سعودي عربستان د 2024 دیرشم میلادي کال د نړیوال جام سیالیو کوربه په توګه تایید کی. د 2024 کال کوربه تو به هم شپږو هیوادونو درې برازمونو لویو پروژو ته ځانګړې کی چې هسپانیا، پرتګال او مراکش وي. په دې کې د جنوبي امریکا ګاونډیانو لکه ارجنټاین، پاراګوای او یوروګوای هر یو ته د یوې یوې لوبې کوربه تو چانس ورکول کیږي. فیفا د نړۍ د دغه ورزش تر ټولو معتبر امتیاز د سعودي ولیعهد شهزاده محمد بن سلمان ته ورکوي چې سعودي عربستان یې د مترقي کولو په لور روان کړی دی.
متضاد اړخونه، بیلابیل دریځونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په آخر کې قضاوت ستاسو.
زغوانم کدا د طالبانو په دې جوړښت او په دا طریقه چې دوی هر بز د دوی د جنگي تکتیکونه ټول زده دي، عمرونه ټول ډیر ځوان دي، اتیا زره تر سل زره پورې شمیر یا دیږي مشخص. دا واقعا د اسلامي دولت د جوړولو لپاره دوی جوړ شوی.
پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمه او نړۍ باندې د ژور څېړنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه.
دلته اکثرا بعد د طالبانو استاذي بم راغله او وینم بم دا پښتنه وشو چې اول استاسو د دولت مشر یا امیر المؤمنین او هغه درک نه لري، یا مثلا دغه د حکومت مشر دغه سی په بد حالت کې دی چې یو خبره د خلینا نه وزي، نو دوی به ویل چې ماتل وکي بل اخر دغه د خپل امیر المؤمنین ځان ښکارا کوي. مګر تر اوسه وګوري چې دغه سی یو مجهول مرموز سیاست روان دی په افغانستان کې.
نومړی دا چې طالبانو پر اتاک سره د افغانستان کې د فساد کمبل ټول د طالبانو پر اتاک سره د تاسری مسکی امنیت ترمن شوی دی. په هیواد کې اقتصادي نوی پروژې پیل شوې دي. د هیواد د کرهنې په برخه کې د کوکنارو کرل نابود شوي تر ډېره اندازې نابود شوي او د معتادینو د تداوۍ دپاره ګامونه اخیستل شوي.
هایل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماښام و نیمونه تر اته بجو پورې.
یو افغان کډوال سناڅه درې لسیزی وروسته خپل هیواد ته ستون شوی او د خوست په تڼۍ ولسوالۍ کې کلینیک پرانسته. دا ډاکټر تاج علي نومیږي. کڅام یو څه اندېښمن دی خو د سیمې اوسیدونکو ورته خوشاله دي. زمونږ همکار شمس آریان یې راپور لري.
ډاکټر تاج علي عمر چې اصلا د خوست ولایت اوسیدونکی دی، نږدې 28 کاله په پاکستان کې د کډوالۍ ژوند تیر کړی او هم هلته د ژوند پر مهال طبي زده کړې کړي. که څه هم شاغل عمر په پاکستان کې د ژوند د بیلابیلو سهولتونو یادونه کوي، خو په خبره چې له ډیره وخت دې ته چمتو چې وطن ته بل کورنۍ سره ګډ ورګرځي.
چې اوس زایګه ته 25 کاله تیر کې 28 کاله بلکې، نو استاد لایف سټایل ټول مکمل شي، خپل یو مایند سیټ ته جوړ شي، یاره زما مخ څنګه کوم. ها دا سوچ بالکل سره و د پلارو د نکد غنا چې مونږ غلطه کې خپل افغانستان دی، خپل ملکم ده تک خدا. خو اغم چې پرېخې دا خوند د وجه خو زموږ نیکونم یا د پلارونم نو پرېخې. هلته کې دا انقلاب چې شو په دې ټیم کې دی راغلی وو، د روس په ټیم کې راغلی وو، دا جنگ جګړې نو وله نه په خلکو باندې ډېر راځه سر پریوزي.
که څه هم د خوست د لیرې پرتو ولسوالیو وګړي ډېر کله د عادي ناروغیو په سبب هم ښار ته ځي، خو د شاغلي عمر پر اتګ د تڼۍ ولسوالیو اوسېدونکي وایي چې د زیاتو ناروغیو ستونزه پر وخت حلېږي.
کوم عاجل پیښه چې وي، عاجل مریض وي، هغه بیا په ډېر ښه ډول سره دی قابو کولی شي، او هغه کوم لومړنۍ مرستې چې دی چې دی تر بازاره پورې ژوندی ورسېږي، هغه دی ورسره په هغه لومړنۍ مرستې کې کوي.
نه زموږ دپاره بلکې د ټولې سیمې لپاره دلته ډېر سهولت موجود دی، ډېر اسانتیا ده زموږ دپاره. نو موږ خوشحالي ده د کلینیک نه ډېر به ویاړ پې.
ډاکټر عمر د پاکستان سپین بولډک ته او له هغه ځای تر خوسته پورې د ژوند سختي کیسې هم لري. نو موري خپل نور زده کړه او د اولادونو راتلونکي ته د اندیشنې تر څنګ زیاتوي چې اوس مهال د خپل کلینیک لپاره د لوهې جوړولو پیسې هم نه لري.
زما د کلینیک داسې تاسو وینئ خو داسې څنګه دا اوس پورې رنگ نه دا ورکولې، دا چونو می ورکړې او خپل لاسونو باندې
نشته ولا را سره سم نشته نه دلته کې نوې کس راشي دلته کې خو الله مافیو کې د میډیکل نم یو بزنس جوړ شوی ده د بزنس په شکل خلک استعمالوي خو صحیح تعمیر د شنه جوړ کړي یا خو صحیح ډیکوریشن د شنه خلکو مایند ما غیزه تزي چې را دا کې دای شي د خپل زائد نه دی چې مخه ډاکټر دی او دا زائد خپل زما خو دا زائد چې وځه پر مې لوه نه لګي ولای ولا لوه ته پیسې نشم برابر ولای
شغلی تاجلی همدار از وایچ له پاکستانه پرستلو سو کډوالو کې ګڼ شمیر با استعداد ځوانان او وړ کادرونه ستا چې دلته په هیواد کې ترې په بیلا بیلو برخو کې ګټه اخیستل کېدای شي دا چې د طالبانو له لوري و ځینو مسلکي او تخصصي چوکیو ته ملایان ټاکل کیږي نو ځکه د شغلی عمر په څیر د ورته ځوانانو راتلونکي د به سرنويشتي شکار ګڼل کیږي شامسارین امریکا جا
خبرونه په همدې سره پای ته رسو خو نیم ساعت وروسته په سپینې خبرې خبرونه کې د طالبانو سره د روسیې امریکا پاکستان او ایران پر اړیکو بحث لرو هیله ده که وخت لري ورته غوږ شئ او کولی شئ چې ویم ګورئ نور مهم خبرونه هم لرو په دې شیبه کې اوس دری خبرونه پیلېږي کولی شئ په مهمو خبرونو باندې واورئ وی ګورئ او تر بیا پورې پخته سپارو